مورد هم گزارش خواهید داشت. بله؟
بله، مننه کم نمیسه درانو دوستانو از در رادیوی او بله خبرونی تا شرخ لست. دوستانو ده ازادی رادیو پا ده یو ساته خبرونه که تست به هم راپورونه لرو ده سر موضوع مداده چی ده افغان حکومت او طالبانو ترمنز ده خوشی سوی بندیانو پرشمیر لهم زهرن لانجه نده ها برسه به ده کابل ده چوشه به مخ که چوده نجوزیت به هم درکو. مخکتر دی چی نور مسائلو تو برسو ده افغانستان اون رای مهم خبرو نوراندی کم. ده کابل شهر پا تایمانی سیمه که یو چودن سویده. یو لور پوری امریکایی چارواکوی تاکل سوید امریکا متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ پا نجده ورزو که پا افغانستان که ده هواد ده زواکونو پر کمی دو پریکر وکری او ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب او راتل منځي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې څو شیبې وړاندې یو چاودنه سوې ده. تر اوسه پورې لومړني راپورونه په دې اړه نه دي ورکړل سوي، خو داسې ګڼل کېږي چې په سیمه کې ډزې هم سوي دي. د دې پېښې جزئیات په وروسته در سره شریکو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړې. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سې د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ به نن له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کموالي اعلان وکړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د کمیدو د اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. اوسمهال شاوخوا 1800 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دېره دي. د امریکا ولسمشر تیره میاشت له اکسیوس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې باید د سرتیرو شمیر 4000 ته راټیټ سي. امریکا اوس په عراق کې هم 5200 سرتیر لري. د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماین د ایښودلو پر مهال ووژل سو. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تیره شپه یوولس نیمې بجې سوې ده.
نن شپه یولس نیمې بجې د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شاه محمد په کلي کې یو ترهګر د ماین ایښودلو پر مهال وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د ملي اردو د 209 شاین قل اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې لستن وسلوال طالبان ورزل سوي دي. دا خبره پرون په یو اعلامیه کې خبره شوه. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې وسلوال طالبانو د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلی کې د ملي اردو پر ځواکونو د حمله پلان درلود. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. سره له دې چې په کابل او دوحه کې د سولې د خبرو د پایل د هڅو خبرې کېږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت نه دی کم سوی. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبې په ورځ پیل سوي، ټاکل سوی نن د سهار په 9:30 بجو د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د ماسپښین په 1:30 بجو د مس آینه کاتالان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ سي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نجیب ترکی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. ترکی د شپږیزې لیګ په پرونی سیالیو کې د ډګر ساتنې په وخت کې سخت ټپي سو. کرکټ بورډ پر فیس بوک په دې لاندې یاداشت کې نور جزئیات نه دی ورکړی، خو لیکلي دي چې نجیب ترکی به ژر لوبو ته ستون سي. ملګری ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. د امنیت شورا غواړي چې په دې ډول په هغو هیوادونو کې چې وسوال کړکېچ او جګړه پکې روانه ده، د پوهې د زده کړې د ځایونو امنیت ته د نړیوالو پام واړوي او د امنیت د تامین لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون په جګړې ځپلو هیوادونو کې پر تعلیمي سیستم حملې او له ښوونځیو د مورچو او پوځي اډو په توګه کار اخیستل وغندل. د سازمان غړو وویل چې دا کارونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیمي امکاناتو بد اغیز کوي. په دې اړه یو پریکړه لیک 15 کاله دمخه د قطر استازو د امنیت شورا ته وړاندې کړی چې تر اوسه د ملګرو ملتونو 140 غړو لاسلیک کړی دی. افغانستان، فلسطین او کامرون هغه هیوادونه دي چې پر زده کوونکو او محصلانو زیاتې حملې شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. روسیې د کورونا وایروس پر ضد سپوتنیک په نوم واکسین جوړ کړی او دا کوي چې د دې وایروس پر ضد اغیزمن تمام شوی دی. خو ډیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیې د دې واکسین د مسؤلیت او اغیز په اړه د ازموینې ټول پړاوونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر اساس په روسیې کې تر 1 میلیون زیات کسان د کورونا وایروس له کبله په کووید-19 ناروغي اخته شوي او تر 10 زر زیات وګړي په دې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې چارواکو ویلي چې په نږدې وخت کې به د دې هیواد لیرې پرتو سیمو ته هم د واکسین د لیږدولو بهیر پیل شي. زیات شمیر ساینس پوهان اندېښنه لري چې روسیه د دې واکسین په تطبیق کې بیړه کوي. او د لاهور لمړنۍ محکمې پرون یوې سوي کس د محکمې په خبره له کفر د ډکو پیغامونو د استولو په جرم په مرګ محکوم کړ. محکوم پرویز آصف نومیږي او و دې شکلندې دغه د محکمې بهیر په 2018 میلادي کال کې پیل شوی و. پرویز د هغه کارخانه مدیر اتور پوری کړی و چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې لس پکاوی پیغامونه ورستولې و. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې د لاهور د محکمې د حکم په وړاندې په استیناف وغوړي. هغه ویلي چې پرویز ځان به ګناه ګڼي او تورونه یې رات کړی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د راپورونو لرو. د بندیانو د تبادلې په اړه د حکومت او طالبانو د پاتې لانجو په دوام د افغانستان د سولې وزارت مسؤلینو تازه څرګندونې.
د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو ډله رسما داد ورکړي چې ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه دی.
نن د سپتمبر 9 له حملو څخه د شوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. جګړو د افغانستان میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي. په همدې برخه کې یونیسف څه وایي؟
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه سنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ایران یو فعال مریم شریعت مداری په ترکیه کې تر 2 ساعتونو توقیف وروسته خوشې سو. او په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو ته لای سي. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل نیټه لانه د څرګند په داسال کې چې طالبان وایي ټول بندیان نه دي خوشی سوي. حکومت وایي چې خپل مسؤلیت په بشپړ ډول سر تر سره ولای او طالبان باید ژر تر ژره د سولې خبري پایل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې باندې کړی او له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبري پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی سوي دي او طالبان د نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم ورتک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم ورتک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی سوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پایل له ځنډ سره مخامخ سوی دی. ورتک په دې ټویټ کې هم داراز لیکلي چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقې لمخې چې د فبروري په 9 وسوه حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویاندی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولې دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادي پر سر یې لانجو په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي.
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولسته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ټول اسیران لپاره آزاد کړي او ایس یو پوځي له دوی سره په بند کې نه ده.
د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژل دي. خو وروسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان له خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مکرر نوایي چې پلاوی هر غړي د سول د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زما شغلزه د رادیو اورینند سپتمبر 9مه له حملو څخه د شونې او روزنې د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا اول وار دی چې ملګری ملتونه دغه ورځ لمانځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د نامنیو او جګړو لامل د هیواد باندې 3 میلیونه ماشومان له شونې او روزنې به برخې دي چې باندې شپته سلنې انجونې دي. د دې خبره پته روکلونو کې له 14000 څخه ډیر شونځي په جګړو کې ویجاړ شوی دي. تفصیل خان محمد سندرا کوي.
نن د سپتمبر 9مه له حملو نه د خوونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 13 کلونو پورې د 15 میلیونو ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د خوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري ځکه په دې هیواد کې د سول لسیزو جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک
در افغانستان محروم از آموزش.
په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 80% انجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېره په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دی. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې څه باندې 14000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغیزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغیزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغیز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو د خوست شرط ورزو چیرې چې هلته دوکانداران د بیلابیلو اصنافو استازی او سوداګر له شاري بینظمۍ یو شکایت کوي او وایي چې د حالات شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې ښودل سوي دي. لاسي ریړو ښار پر سر اخیستی دی او د ښار پاکولو انتظام نیمګړی دی. د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار نجیب الله خیل سمستایو راپور چمتو کړی راستولای دی په ګټه به وره.
د خوست ښار دوکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼګونې او په هر ځای کې لې خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاري فرهنګ زیانمن کړي او خاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دوکاندارانو د وی اتحادیه مشر جمال تنی آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورستر بلې لوړ پوړي زیوادانه او مارکیټونه ډیریږي. خود گاډو د دریدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل گاډي د دې تنګو سړکونو په یو او بل څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمینی تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه ای ترانسپورت مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي ګرمو چې وګړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې خار کې موږ څومره ګډي ورکو د ګډي ته ځي شرولي ورکوي خار د ګډي نه چې ډخ کړه دا یو خپل
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشې او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غوړو چې هغه ټپری چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدی دي یا پیاده روي نه دي نو هغه تختی چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانس لارحمي کړې دو یا چا سره تفاهم لارې مخکې لوټ شوي دي هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو او ښار به یو پوکو به نظم او خپل ښار باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپله هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري دوستانو یو تازه خبر چې هم دا اوس مشتره ورسید. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمړی مرستیال امر الله صالح له یو برید نن په کابل کې روغ ووت. د لمړی مرستیال د ولسمشر معنی د لمړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد شیبه مخکې ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې نامعلومو وسوالو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح باندې برید وکړ او خو دی وایي چې نوموړی روغ رمټ وتلی دی د دې برید څخه خو د دې برید د نورو تلفاتو یا احتمالي زیان په اړه یې تر اوسه پورې موږ ته جزئیات نه دی راکړي. دوستانو د برید نن سهار شاوخوا اووه نیمه بجې د کابل په تایمنی سیمه کې سوی دی. د ازادي راډیو سره اوسېږئ د دې او نورو راپورونو وروستي جزئیات تر سره شریکو. بله دوستانو لکه څنګه چې مخکې مې تاسو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح له یو بریده روغ ووت. دا برید د کابل ښار په تایمنی سیمه کې سوی دی او د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ د لومړی مرستیال د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه او هغه ویلي دي چې ښاغلی صالح په دې پیښه کې روغ دی پر هغه ته څه زیان نه دی اوښتی او خو د نورو احتمالي جزئیاتو او زیانونو په اړه یې موږ ته څه نه دی ویلي. د شغلی مراد دغه کلیپ په ګټه سره وورو.
بله، دشمنای قسم خورده افغانستان و دشمنای رهبرانی که با منافع ملی استن و جان پابند استن امروز باز یک کوشش ناکام کردن تا با امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور زیان برسد، اما با فضل خداوند به دعای مردم صالح صاحب از این حمله تروریستی زنده و سلامت و جور برآمده. یک دو سه تن محافظین جناب معاون صاحب کمک سرسری زخمی شدن، نگه فضل خداوند است. این یک حمله تروریستی و کوشش دشمن افغانستان بود که باز با فضل خداوند و به دعای مردم ناکام شده. تشکر.
د ولسمشری مانی د لومړی مرسیال د رسنیو د دفتر مسول رضوان مرادو چې ازادي رادیو ته پر شغلی امرالله صالح د بریت جزئیات راکول. دوستانو، د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو سره پاتې په نور خبرونه کې هم درته وړاندې کوو. له ایران څخه افغانستان ته راستون سوی هغه ځوان چې د سپرلی موټر په ایران کې د هغه واد د ځواکونو لړز ورسته ور واخیست، افغانستان کې د کار نشټواله یولوې مجبوری ګڼي چې د یې په بهر کې د سختي او غالولو ته اړ کړی دی. اکرم نومي ازادي رادیو ته ویل چې د شیراتلون کې جوړولو په تمه دی. د خان محمد سیند راپور به ووري چې د اکرم په شخ پیلېږي.
او ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مو کتل ور باندې بل د چا کومک نه را سره کوي ایرانیان.
ځینی افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ، بیکاری او نامنۍ لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ای کې یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي، خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وایي په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو.
دوستانو، بیا هم د تازه خبر جزئیات لرو. په کابل شهر کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له یوه بریده روغ ووت. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ولسمشر ماڼۍ د لومړی مرستیال د مطبوعاتو د دفتر مسؤول رضوان مراد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. مراد صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د دې پیښې په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوئ؟
مننه. د خدای تعالی په فضل او کرم او د افغانستان د خلکو په دعا سره د افغانستان د قسم خوړلو دښمنانو نننۍ تروریستي برید هم په دې کې پاتې راغی چې لومړی مرستیال ته زیان ورسوي. د هغه د موټرو کاروان چې ډېر کم موټر ورسره یو ډېر کم باډي ګارډان ورسره نن له کوره دفتر په لور روانو چې د یو چاودنې له امله په ورته زیان په خپله صالح صاحب ته کم زیان نه دی اوښتی او ورو رمټ له دې حملې وتی دی.
بله، مننه مراد صاحب. که په دې اړه تاسو چې تاسو څه فکر کوئ چې دا بریت به چا کړی، دا د چا لخوا سوی دی؟
هر هغه افغان، هر هغه افغان رهبر او سیاستوال چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي، د افغانستان د دښمنانو خلاف غږ پورته وي، د هغې خلاف دریځ او موقف تل د یو یو باهمت افغان په توګه وي، د هغه دښمنان د هغه دښمنان دي چې د افغانستان دښمنان دي.
بله بله. مراسم د دې پیښې د نورو احتمالي زیانونو په اړه که راته ووایاست چې نور چا ته زیان رسېدلی دی، نور څه؟ بله، د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مرادو او تایید کړلی چې امرالله صالح په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې څخه روغ رمټ وتلی دی. بیا هم د دې پیښې تازه جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې سئ. اوس به ورسو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړې دي، دغه ورځپاڼې احمد شیبر کتلې.
ډیپلومات خبرونې ایران ته د هند دفاع وزیر د روانې اونۍ د سفر په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د شنبې په ورځ په تهران کې له خپل ایراني سیال سره د افغانستان راتلونکي ته د نوې ډلې د اندېښنو په اړه خبرې وکړې. ډیپلومات لیکي چې د هند دفاع وزیر یوه ورځ وروسته تر دې لیدنې کتنې په ټویټر کې ولیکل چې د ایران له دفاع وزیر برید جنرال امیر حاتمی سره یې په تهران کې ګټوره غونډه لرله او د افغانستان په ګډون د سیمې پر امنیت له هغه سره وشخېده. د هند دفاع وزیر روانه اونۍ له ماسکو نه تهران ته ولاړ. په ماسکو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته. نوې ډلۍ په داسې وخت کې د افغانستان راتلونکي ته اندېښنه لري چې د طالبانو یو پلاوی تازه له اسلام آباد قطر ته تللی دی او د دې هیئت له رسېدو سره سم د سولې لپاره د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغی. نوې ډلۍ په افغان سوله کې د خپل اټومي سیال او ګاونډي پاکستان هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د هند یو انګریزي ژبې ورځپاڼه هندوستان ټایمز د افغانستان د کرکټ په اړه په یو مطلب کې لیکي پر افغان روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه بندیز ولګید. د انګریزي ژبه ورځپاڼه څرګندوي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ روزونکي نور محمد لالی د 50 کلونو په مخه لټولو لوبو منع کړی او علت یې دا یاد کړی دی چې د تیر کال د شپږیزې لیګ پر مهال د ملي ټیم له یوه لوبغاړي سره خبرې کړې وې چې د پیسو په مقابل کې خرابه لوبه وکړي. لالی په 2019 کال کې د کاپیسا ولایت له لوبډلې سره د کورنی کرکټ د دوو رسنیو لوبو پر مهال د مرستیال روزونکو دنده ترسره کړې ده او د هم پالنې په نوم د کرکټ له یوه خصوصي اکاډمۍ سره د مشر روزونکو دنده ترسره کوله چې پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په وړاندې د مبارزې قانون د اصولو تر چتر لاندې راځي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د ملي ټیم یو لوبغاړي دا خبره افشا کړې ده. کرکټ بورډ له دې لوبغاړي مننه کړې چې د فساد پر ضد ګام اخیستی دی خو د هغه نوم یې په خپله خبر پاڼه کې نه دی یاد کړی. هندوستان ټایمز لیکي دا بندیز درې میاشتې وروسته تر دې ولګېد چې د افغانستان وکټ کیپر بیټسمین شفیق الله شفق د فساد په تور د شپږو کلونو په مخه له لوبو منع شو.
زموږ اخلاص دی راډیو اوري دوستانو یو بل راپور هم در تلرو مخکې تر دې چې د ایران په اړه راپور واورو غواړم یو یادونه وکم. مخکې د خبرونې په لړ کې زموږ د همکار خان محمد سیند هغه راپور د خبرېدو په لړ کې و چې د ایران څخه د افغانستان ته درستانه سوی یو ځوان چې د سپرلي موټرې په ایران کې د هغې واد د ځواکونو له ډزو وروسته اور اخیستی و او په افغانستان که ده کار ده نشتوالی لکبل شکایت که و ده راپورز موش ده بیرانی خبر لکبل نیمگره پاتسو وست ده خبرونی ده وقت ده کمالی لکبل نسو کمالی چه ده در تخبور کو به نور خبرونی که راسر وستی جه ده راپور بش پده برنه بایه واوری خو وست ورزو ده ایران پاره و راپورتا په ایران که ده پرشوزو ده هجاب ده اجبار مخالف فعاله مریم شریعت مداری پرون ترسو ساعتون توقیف روست او خوش سوا. شریعت مداری ده سپتمبر پر اوم پر انستاگرام پای و پیغام کلی کلی و چه په ترکیه شهر کې پولیسو نیولې ده. فرشته جلازه نور چوزی اترکوی
په ایران کې پرشوزو د هجاب د اجبار مخالف فعاله مریم شریعت مداری پرون په ترکیه کې تر څو ساعتونو توقیف وروسته خوشی سوه. کله چې هغه ونیول سوه ډیرو کسانو داسې اندېښنه درلوده چې شاید د ترکیه پولیس هغه ایران ته مسترده کړي. هغې د دوشنبې په ورځ پر انسټاګرام د ځان د توقیف خبر خپور کړ او وویل چې پولیسو هیڅ دلیل نه درلود چې دا ونیسي. هغې پر انسټاګرام پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د نیول کېدو خبر یې خپور کړي او ټولې نړۍ ته یې ورسوي. مریم شریعت مداری په هغو لسګونو فعالو ایرانیانو کې وه چې په 2013 میلادي کال کې په عام محضر کې راڅرګندې شوې خپل ټیکري له سره لرې کړل او په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب پر ضد یې اعتراض وکړ. هغوی ته په ایران کې د انقلاب د سرک لوڼې نوم ورکړ سوی دی. د ایران حکومت هغوی د فساد په خپرولو او د عامه نظم په ګډوډولو تورنې کړې دي. مریم شریعت مداری هم په دې جرم نیول شوې او په یوه کال زندان محکومه شوې وه. په ترکیه کې د هغې وکیل موسی بارزین ویلي چې مریم شریعت مداری د یو کلنی سیاحتي ویزې پر اساس ترکیه ته تللې او اووه میاشتې مخکې هلته د پناه غوښتنه کړې وه. د هغې وکیل د ازادي اروپا او ازادي راډیو د ایران برخې راډیو فردا ته وویل چې هغه په ترکیه کې په غیر قانوني ډول د استوګنې په تور نیول شوې وه او دا لا نه ده څرګنده چې د هغې د پناه غوښتنه منل سوې که رد سوې ده. په ایران کې په 1909 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو سره په ښځو د پوړنې پر سر کول اجباري سو.
دوستانو ورسیدو د خبرونې نیمایی برخې ته، په کابل کې 8:30 دقیقې د مهمو خبرونو سرچې کې. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امرالله صالح نن سهار په کابل کې له یوې چاودنې څخه روغ رمټووت. د لومړی مرستیال د رسنیو د دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې ښاغلی صالح ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. دا پیښه نن سهار شاوخوا 9:30 د کابل ښار په تایمني سیمه کې سوې ده. د نورو احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه لا جزئیات نسته. دا جزئیات په ازادي راډیو په نورو خبرونه کې واورئ. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو پر کمیدو پریکړه وکړي، خو د دې اعلان دقیقه نیټه نه ده ښودل سوې. د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب د ماین په چاودلو د ماین د ایښودلو پر مهال ووژل سو او څلور نورې ټپیان سول. د پکتیا د والیوند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه 11:30 سره ده. په کابل کې د شپږیزې لیګ د اووم دور سیالیو په لړ کې چې د یکشنبه په ورځ پیل سوي دي، ټاکل سوي نن د سهار په 9:30 د امون هنګان د بند امیر له شمارانو او د سپین د ماسپښین په 1:30 د مس عینا کتلان د سپین غره له زمریانو سره مخامخ شي. د دې لړۍ پایلو به د سپتمبر په 14 ده. ملګري ملتونه نن له حملو څخه د پوهنې د خوندیتوب ورځ لمانځي. دا اول وار دی چې دا ورځ لمانځل کیږي. او د روسیې د روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس پر ضد جوړ کړی واکسین په خلکو باندې ویشته تیار شوی دی. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم ورزو د خبرونې یو بل مطلب ته. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مور چې خاوند او لیوارې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنه یې خوب تښتولی دی. زرګر چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي غواړي دوه زامن یې هم عادي ژوند تر وګرځي، خو د هغې دریم زوی هم اوس غواړي وسله واخلي. الیاس دایي له هلمند څخه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بوستروختون د ماشومانو د عاجلې څانګې مخې ته سهار وختي ګڼ کسان له دې جملې زرګره د خپل کوچني لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عاجلې څانګې ټولو کارکوونکو له دې جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي دپاره سپین او شنه ماسکونه تړلي دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخته تر وژده انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د لیدلي یوې ویرونکې پیښې کیسه وکړه. د یوه داسې ځوان کیسه چې دواړه پښې یې د مین په چاودنه کې پرې سوي دي.
یو لوی سړی دی، د سړي په خېژ کې دی. وی وام دا دی ولی په خېژ کې دی ورور؟ ډاکټر احمد د کوڅې سره مټر ولاړ وای دا خو د وطن ژوند دی، جانۍ پرده ځای پښې نه درلود. لوی لیر دی اوس لکته باره مې بخار کړې باره دا خیر دا لوکان داسې راته کتل. سړی ناست دی په مټر کې، مټر چلوي پښې نه. یو خیالور ځوان کومبک و. الله توبه مې ده الهي، زما زامن په ما داسې وینه که مې په ما وینه ما ښهنه له ما یو هم ته تر مخ وژنه.
د زرګر داستان دام دې ځای پیلېږي. د هغې دوه زامن چې نومونه یې نه راته وایي د کلونو راهیسې په پولیسو کې دي. دا هغه څه دي چې د تور پوړنې او سپینو جامو دغه سپین سرې مورې نارامه کړې ده. زرګر چې هره ورځ د نامنو او جنګونو شدت ګوري وایي هره شپه خپل پولیس زامن مړه په خوب ویني او د هغو د جنازو لارې څاري.
تیاره و رکشی نوی بی بی بیشه و هم وکی داغه هم زوید شه نرازی خوب نرازی نو چوک خپل دایال پا خمی وریم چه ارده ای تاکسی زنیم دسی دسی لیم تو کش رو زیم چی کرده ما تاریانی وی دا بی بی چنگ زوان پاتا یا بستا پر درگان هستیم یا پر درگان هستیم بارا
کچوم د طالبانو او امریکا ترمنځ روان میلادي کال د فبروري د 9 مینیټې تر توافق وروسته د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره هیلې ډیرې سوي دي، خو په هلمند کې د حکومتي چارواکو په کول جنگونو او د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی چې ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم ډیر سوي دي. د نهر سراج د کمپرک د سیمې اوسیدونکي زرګر چې په 13 کلونو کې د هلمند په تر ټولو ناامن سیمه کې اوسېدلې ده، د سولې په تړاو په ډیرو خبرو نه پوهیږي، خو ماته وویل ټول عمر یې په جګړه کې تیر شوی دی، په سولې باور نه لري او پات عمر هم فکر کوي چې جنگ دوام کوي.
سولې خبرې د انسانان مري، هغه ورځې دلته دوا وشته، نو دا سولې څه وخت عدلته وشته؟ عادي پرون یې دلته امبولانس ډکی بوتي، دا څنګه سوله ده چې راځي؟
د زرګري زوی هم د کورنیو او ټولنیزو حساسیتونو له امله خپل نوم نه راښیي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دوو وړونو په معاشونو کورنۍ نسي چلولی، نور کار نسته، ځکه نو غواړي وسله واخلي او د پولیس په لوکو کې هم خدمت وکړي او هم د دې لارې ډوډۍ پیدا کړي.
زه مجبوره یم، زما دوه وړونه نور پولیس دي، زه خپله هم پولیس کېږم او د ورور ولور مم پاته دی، یوازې په یو نفر په دوه نفر خو ولورونه نه ادا کېږي. غواړم چې ولور ادا کړم او بیا خپل کور ته وسراوم، خپل کور وچلوم.
ستاسو مور نه ده خوښه چې ته پولیس یې؟ نو څنګه؟
مجبوریت دی، مجبوریت پر اساس باندې. که چیرې بل کار وای، بل ژوند وای، بله زندگی وای، بیا مینه کوله.
زرګره د دریو زامنو او پنځو لړو مور ده. د څو کال وړاندې په یو ورځ خاوند او لیور چې دواړه په افغان ځواکونو کې دنده درلودله د لاسه ورکړل. د زرګري داستان یوه بیلګه ده، خو په دې وطن کې د لکونو داسو میندو زړونه داغ او د خپلو اولادونو غمونه یې سترګې وچیدلو ته نه پرېږدي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو خبري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام درو تروب جو پر منځنۍ صفه 12.5 او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اوریدلای شي. موږ د خبرونو په لړ کې تاسو ته د راپورونو او د پیښو تازه جزئیات ترکو، دقیق جزئیات ترکو. لکه چې مخکې په خبرونو کې مهم یادونه وکړل او اوس هم غواړو تاسو سره تازه جزئیات شریکو چې نن په کابل کې د افغان ولسمشر د لومړي پر لومړي مرستیال امر الله صالح یو ناکام برید سوی دی چې د ښاغلي صالح د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، تایید یې کړه. دا چې په دې پیښه کې نور څه زیان رسېدلی دی، نور چاته تلفات اوښتي دي، د نورو تازه جزئیاتو سره زموږ همکار نسیم شفق هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. شفق صاحب، خبرونه ته اشاره خلاص تاسو د دې چاودنې یا د دې برید نور جزئیات لوریدونکو سره شریکې.
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په کاروان باندې حمله شوې ده. د خغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې درې کسه چې د پاغلب ګمان د په خبره تر اوسه پورې مشخص شوی د امر الله صالح ساتون کې د زخمیان شوی دی. ولی رضوان مراد ویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوی. دغه راز خغلی مراد ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال ته هم په دې پیښه کې هیڅ زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او دا نه ده معلومه چې دا حمله څنګه شوې او د کومې ډلې لاس به د دې حملې تر شا وي. په عین حال کې د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې مخکې ویلي وو البته چې دا د یو موټر چې ګاز انتقالول چاودلی دی. ولی رضوان مراد وایي چې حمله تروریستي وه او د ولسمشر په لومړي مرستیال باندې شوې ده.
بله، مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې پیښې د ورستۍ او جزئیاتو لپاره لازادي رادیو سره پاتې شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ د زموږ خبرونې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه واورئ او یا تکرار بڼه واورئ. راپورونه او خبرونه مو لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم ورزو اونیز پروګرام د ازادي او اوریدونکو خبرونې ته
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر توایم. دوستانو په دې خبرونه کې به هم د سیلابونو موضوع چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځيست تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیان لیدلې دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه مخبره کړی دي د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې ونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په باورې. خو یو مسله دا ده چې د طبي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. مینه قدم کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر سره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات اړولې ده. په نورستان کې هم په پیل کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات اړولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو روان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینمن کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوار او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې مونږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته باید چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاس په کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برات ولسوالۍ ځوان دي کلی نه زیاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېر خرابې څخه کړی ده. سرکونه زوبل کړی دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی ده، کورو ته اوبه ورغلی دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوي او د کومو امبسګۍ د مشرانو لخوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي صحیح کسانو ته رسیږي نه. مخکې د کورونا په باراک کې کومه مرسته سره ولې خلکو سره د ټول سیمه د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای ته ځوان د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه موږ د امبسګین سیران دی ورسره موږ ته ورسیږي. نو د دولت تشکم هیله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سره کونه ډیر زوب لیدل ته سره کونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده چې د دې سامه سروي وسي او مستحق خلکو ته مرستې ورسیږي. سلام علیکم.
بل زه شب خان غدرنم دي د خوست ولایت نه د شرکټولو سوالای ته خام. زما پیغام دغه د ورورات چې اندلاته د اینس د نره
نړیوال ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړې دي اوبه خلندې دي کورونه یې ورنه وړې دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دوی ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي وسلام و رحمت الله
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم پیغام د برابر وو چې د سیلاب د پولیسو سره باید هر ته هر دولت تر ډیره هدا پر مرسته وکړي ځکه چې دا وو ټول شان ورسوي د دقیق معلومات ز خپل لرم د یو کولنی ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدا پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي په دې مثال به چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راوځي په دې مثال سایه ډېر ښه کار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وخت لا ایستلی شان الله هم باید ایستلي بس هغه هم پیغام دی وسلام په احترام
ہلو السلام علیکم آزادی راجو تو سلام آباد سلام لوگر والے حاضر والے منگل دری پساہ کے سیلاب نے ڈیر وتلی دی موٹر موڑی دی سڑک میں جاڑی کڑی دی اور ٹول پخیم زکی لندی کڑی تاج نے خواہش کی کہ پوچھے تک غم اخرا پامدار نہ متوقع وسلام
سلام علیکم زدی ازادی را دو کر کون کو ته سلام نومبر له سلام زو عبد الوهید لوګر نه دا پیغام پر اقدام سي د لوګر یو حوزه ده په نامو دي د شتاک دي دي یو سره کو دا لان څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاو جنې کې دومره د تنګي خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک دی سره هغه د کومک سره و کی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومه بستی راغلی د خور غریب تور کی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ور کی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام ده د ځاخیل او تنګای د سنگنی مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ خوش خوشاله یاست لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشر شي په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نورو ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لابو چې زپلي دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او که خپل تر وسه کومک ورسره وکړي
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبر کړل لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې سیلابونو زیان رسولې دی دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمیدو لپاره یو څه کول پکار دي دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پرې کړې ده او د موضوع یې څېړلې ده لومړی یې ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چارې کارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راووځي یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه وه په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده تقریبا د تیرو دیارلسو کلونو دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او د سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او سکال هم په ډیره خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په واد کې د سیلابونه راغلل په ډیره خوشنۍ سره موږ ډیر ځانی تلفات لرو په دغه ولایتو کې هر
کله مسله د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو مثلا مخکې زموږ خبريالو ویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي آیا دغه وړاندوینه بیرته عملاً خلک هم ګټه پورته کوي چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای
اسان خبره ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې د دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې موږ یې وادوال ځانون آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري په مجموع کې د دولتي مربوطه اداراتو کمکاري نه تناسه کاله پنور کلو کې هم د دې باعث شوی ده چې موږ یې وادوال تلفات ورکړي دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو نه دولتي مربوطه ادارات د سیف سیستم باندې کار کړی دا او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د یو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی د چې موږ خپل هیوادوالو ته مخکې خبر ورکړو تر څو دوی ځانون آماده کړي چې د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې
مدقصه یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوهېږي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي خپل خلک څه کولای شي
د خلکو کم توجهي ډیر زیات جوته ده خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري خلک پیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده ولې په ډیر خوشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځای کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډیر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه خلک توجه کوي په دې سره کې او نه هم دولتي مربوطه ورګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي چې له موږ ته توجه ورته وکړو دغه مسایل ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولې شو شاید سیلاب مخونه شونی ولای ولې هغه لارې چارې موجود دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکو خلکو نه د پښتنه وکړو تر څو سچابیت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کی او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنه ساحې زیاتې کی تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات په ډیره خوشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولی مدققو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستان اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو د ازادي رادیو ته راستولې دي
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم ازادي رادیو زموږ د ګډه د چارګانو دی ولا دی ولا رادیو ده زمون د ولایت څخه خبرې کوم دغه نظامی شهیدانو حق او حقوق دلمن په ولایت کې اغلب وځو خلکو ته نه رسېږي هغه واسطه والا خلکو ته ورسېږي لغه وخت د دوم دلم د به وځو خلکو ته ورسېږي پاتې دي د ازادي راډیو سره یو ځان نه نه کوم چې دغه زما پیغام دی ورسې د مو څه دی ورسې دغه دی خپل ولا به ولای زما مول وزیر د خلکو دی ورسې د خپل وځل یو د خپل دی ورسې یو هیڅ څوک نه راغنه اوري دغه زما پیغام لرو دا لاسینده لسنه پر موږ دلته نه درسته موږ په اكو کوک باندې چوک سر ګرځي هغه څه والا خلک ټول وخت له دا دی واسي خلک یک چوک اكو کوک په اكو کوک نه شخصل دا موږ د ازادي راډیو سره یو جهان خایس کو دغه چې دغه موږ په دې موږ ماشوم در راکې څنګه خلک دی واسي خلک یو د یو کار خواري نه یو نسره بلم بچان د لاس ورته بلم مغم د دغه مې چې وشکار او کیا خواري وکړ که څه ځوانان وای که څه د ستکړه وای ولا که وسه درې دلې وای نو خو اس مجبور یو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ کومي اړیکنې ولیده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ نه ورکول شوي. د پارلماني انتخاباتو د تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي. تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ. مننه.
اولیا السلام علیکم. زه روزګار ولایت گزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه زمزلار د طالبانو دغه د پرمز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه راپریږدي. د کندهار څوک څوک تیری ته نه راپریږدي. دغه لور لار بند ده. موږ د حکومت ته مسؤلین څه دا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدام پرته دي. وروره د خلکو شی نهسته. په دې لرې ولسوالۍ ده بیا لاس بند ده. د تیری سوا خواته مشهور ودان دي. ګرد مسلام لار د لارې بند کړی ده. د اشرف غني صاحب ته موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ وروره حکومت وایي چې رایدا کړي یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام
علیکم. موږ غوښتنه د مکاتبو په برابر ده په هلمند کښې چې دغه کتابونه واخیسته سي بته نوی کار شروع کېږي. زموږ د مکاتبو څخه دغه غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باقي دا زده کوونکي یعنې ته باور وکړه چې په یوه سیند کښې نوي نفاره سل نفاره ته هم رسېدلي دي. نو دا په سیند کښې بېخي ډېر دي. زموږ د مکاتبو د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سینکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به د اوبه او کورونا څخه به هم موږ ژغورلي. ځکه چې که په یوه سیند کښې تقریبا سل نفر وجود ولري بنان بیا په دغه کښې بیا نه باید نه وایه کېږي چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري. ځکه چې که یو نفر یې یو کور ته انتکار کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه په اخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله ورزو ده چې په یوه سیند کښې اتیا اویا نفره یې دوی بلکې یا شل نفره ته واړي یعنې بچ فاصله سره مراد کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده د هېوادوالو لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغورلی وي. بس دا مو پیغام وي له منې زموږ پیغام مسؤلین کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوي عبدالعزیز خاکریزی د ارغنداب ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالیې بند د دالیې کاسه اوس وخت ده دغه نه دی د کښتو دی دوی بیا اوس را ته وتړل دي. یعنې دا دې کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو ته اوبه پیدا شي. وسلام.
وروره زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. مشر احمد حیدري د ګرشت ولسوالۍ څخه. وروره سلام ته دې پلان ګرځه کې پر مخ باندې دغه دوې ورځې کېږي چې رنګونه و چې ضروریات مو دا کار نه کوي په هېڅ سره هم کار نه کوي. دغه ځواني خو کېداسې مکاتو سره برابر کړي همداسې ته به کار نه کوي سمه کوي وروره. مننه دغه به پیغام دی وروره. نور څه خدمت دی خوده موږ کوی.
السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرمه چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ټولو چارواکو څخه هیله لرم چې زما هغه تر خپل ټولو چارواکو ورسوي.
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت په نورستان کښې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد موږ د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زموږ د دوو میاشتو معاش بند دی. موږ خو غریب خلک یو او زموږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زموږ معاش چې د هرې لارې وي ښې موږ ته حواله شي. ډېره مننه. تشکر.
السلام علیکم. زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور جانه دغه لار چې کوم ده د میدان ښاره پورې چې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه الوزولې ده او ساعت په ساعت باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم دی دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وسلام په احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپلو سیمو ستونزې شریکه کړې وې. موږ هم دا دی د دې خپرونې له لارې خپره کړه. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي او د هوارې برخې ته یې پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. مننه کوم او ستاسو څخه مننه. ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.